پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په خیر دولس بجې شوې صفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروگرام دبليو اف پی واي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي د دغه سازمان د اسیا پاسفیک څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي له تېرې چهارشنبې په دې زلزله کې تر زرو ډېر کسان مړه شوي چې په هغوی کې 155 ماشومان هم شامل دي دغه سازمان د ټپیانو شمېر شاوخوا 3000 یاد کړی ګڼو هیوادونو او سازمانونو له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو اقدام کړی دی دغې زلزلې تر ډېره په پکتیکا ولایت کې ډېر خلک اغېزمن کړي دي د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره هڅې کوي او مرسته کوي د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له همدې عمله کرکټ بورډ یو پلاوی سیمې ته استولی
د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا او خوست ولایتونو ته د سروې په مخه یو ټیم استولی دی چې ډېر ژر به سروې تکمیل شي او مرستې به ورته ورسیږي
نوموړي د مرستې د رقم په اړه جزئیات ورنکړل ښاغلي اوتک دا خبرې وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان مخکې تر دې زلزله ځپلو سره د خپلې مرستې د اعلان تر څنګ له نورو هم غوښتي وو چې د زیانمنو لاسنیوی وکړي د وروستیو راپورونو په اساس د راشد خان لخوا د اعلان شوي بسپنې ټولولو صندوق ته څه باندې 100,000 پاونډ ټول شوي دي چې پکې ګڼو نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستي ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي ځکه د تاریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې نن دوشنبه په خپل کلني راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي آسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنګي ساحې ښایي د جعلي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي راپور وایي د افغانستان وضعیت به چې په 2021 کال کې د نړۍ په سطحه د تاریاکو 80% تولید کړي وو مخدره موادو د بازارونو په تحولاتو اغیز وکړي طالبانو په وروستیو کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز اعلان کړی د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زین او رامش حسیني لوبې کوي دا لوبې د جنوبي آسیا په کوربتوب له 5 ورځو مخکې پیل شوي او نن یې وروستۍ ورځ ده تر دې مخکې د افغانستان دوه لوبغاړو محسن رضایی او علي اکبر امیری د مبارزې په برخه کې او رستم اکبری د فورم د اجرا په برخه کې د برونزو مډالونه ګټلي رابشوده پروگرام معرفی تا پا لومړی راپور کې به مو پکتیکا ته بوزو چیرته چې خلک له بد وضعیت شکایت لري
د ټول څه سمره نه پر وی ټول شایدان شي وزن نه یو مشوم د پاته شي ورې په سعودي کې پته ده د تریزا مر څنګه زونه څنګه پرته یو دا کړی نه خپل خروب دی
په ټولنیزو تحلیلي مطالبو کې هم اوري چې د د افغانستان د ملي ټلویزیون چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ګڼ لیدونکي وایي چې د دغه ټلویزیون محتوا ډیره بدله شوې ده
مشاعرې کېږي هم ټول طالبان یې پکې او د دوی په غیا ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصطلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي نورې خپرونې دي
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې هم درته خبرو
ګارډین ورځپاڼې لیکلي کله چې په افغانستان کې د رشتر پر مقیاس 15.9 درجې زلزله وسوه طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغاني سری مشتي ټولنه وای په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو ته خوراکي او غیر خوراکي بشپړې مرستې رسیدلې او اوس یې باید د کورونو د رغیدو په اړه فکر وشي د دې ټولنې مرستیال په کابل کې رسنیو ته وویل چې په ویش او د مرستو پر رسولو کې باید ډیر تنظیم رعایت شي په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي اړتیا ده چې د سرپناه غم یې وخوړل شي جزئیات په دغه رپورټ کې
د ټول څه سمره نه پر وی ټول شایدان شي وزن نه یو مشم د پاته شي ورې په سعودي کې پته ده
افسر د پکتیکا د غیان ولسوالي اوسیدون کړي او هلته په شوي زلزلہ کې نه یوازې د چکور ډنګ شوي بلکې د کورنۍ لستنې هم پکې مړ شوې دي د افسر د کورنۍ دوه تنه ژوندۍ پاتې خوای تاسې ځای نه لري چې شپه پکې تیر کړی.
مې تم بینو ردی دغه سره پرتې دغه کې ټټینا زړه ټینا مل کړې دي د تریزا مر څنګه ځونه څنګه پرتې یو دغه کړین خپل خراب دي چې مر څنګه کړین د خورسي غار وخت ویډیو وغیر نه کو.
په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د 13 سیشن به پښپه شوي زلزلہ کې لکتر لګه 1155 تنه مړ شول او زړګونه کورونه و نړیدل. تازه د طالبانو په مشرۍ د افغاني سری میاشتې ټولنه هم لمرسته کوونکو غواړي چې په پکتیکا او خوست کې له زلزله ځپلو سره د دایمي سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې مرستیال نورالدین ترابي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره پوره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوي او اوس باید د کورونو د رغېدو فکر وشي. هغه په کور دننه او له نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې خپلې مرستې په نقدي ډول زیانمنو ته ورسوي.
موږ غوښتنه دا مو پیغام دی خلکو ته کاله چې مو هر څوک دي هغه خلک هم ورته وایي چې دغه غوړي موږ اوس نور څه په وکړو دا واړه څه په وکړو راته ورسېږي دا سامانونه څوک په وکړو تر موږ زیات دی اوس دا واړه ځوانه موږ دا وړو ګوني دا د غوړو ټیمان دا موږ ځای نه لوچ پکې کښېږدو د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ سره نږدې کومک وسي دا اوس موږ دا پیغام د خلکو ته دروسه پرې نغدي کومک نه دی سوی.
خغلی ترابي وایي یو شمېر نړیوال ټولنو هیوادونو له دوی سره ژمنه کړې چې په پکتیکا او خوست کې به د خلکو دایمي استوګنځایونه روغتیایي مرکزونه او ښوونځیو لپاره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي دوی دغه شان د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ ټول غړي مړه شوي دي یو پلان په جوړولو وخت دی. دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا او خوست د مرستو د لیږد په بهیر کې د لا تنظیم او روڼتیا غوښتنه کیږي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوه چې په زلزله کې د ځپل شوې کورنۍ یو غړی دا کوي چې خیریه بنسټونه د دوی په نوم سوداګري کوي. په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو سره په کور دننه او له هېواده بهر لا هم د مرستو بهیر روان دی او تازه چین د 2.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو زلزله ځپلو سره د مرستې ټولولو لپاره خیمه لګولې او په تیرو دوه ورځو کې لسګونه زره افغانۍ راټولې کړې دي. تر دې څنګ د ننګرهار په ولایت کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره اعلان کړی وو او د وروستیو راپورونو په اساس څه باندې 3 میلیونه افغانۍ مرستې راټولې کړې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
تر خپل واسه مرسته وکړی، استاسي صدقات په خپل شکل تر هغه کورنۍ ورسیږي.
دا غږ د کونړ مرکز صدآباد د شهیدانو څرور لارې کې د مرستې راټولولو په هدف لګول شوی خیمه پورته کیږي چې له هر چا د خپل وس په اندازه زلزله ځپلو سره د کومک غوښتنه کوي. یو تنځوان او مدني فعال قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانانو ټول مسلمانانو ټول په غږ کوو چې زموږ د دغه غم ځپلو هیوادوالو سره د خپل وس او توان په اندازه مرسته وکړي په دغه مصیبت کې لوی سره همکاري وکړي.
لسکلن ادریس چې پلار تری جنگونو اخسته اوس ورته د لسکسیزی کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. ټول ورځ د نورو بوټان رنگوي، لاسونه پر ډول ډول رنگونو رنگ دي او په ډیره مشکله د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کوي. خوننې پر کوچنۍ لاسونو ګټلې پیسې زلزله ځپلو ته ورکړي.
زمانو می ادریس ته ز په کونړ ولایت کې غریب کار ما د نن ورځی کومه غریبی چې دا هغه ما واغسله د کونړ په سرولار کې چې کومه خیمه ده هغې سره ما مرسته وکړه د نن ورځې غریبۍ.
د تیرې سې شنبې په شپه زلزلې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونه کورونه یې ونړول. له هغه وروسته یو شمېر هیوادونو، خیریه ټولنو او خپل افغانانو زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو او ورته د لیږلو بهیر پیل کړی دی. خو خلک له مرسته کوونکو او چارواکو غواړي چې مرستې شخصي جیبونو ته له تګ او بې ځایه لګول وژغوري او د خلکو بنیادي اړتیاو پوره کولو لپاره د کورونو د څښلو پاکو اوبو رسولو پیپسکیمونو د سیلابي اوبو جمع کولو لپاره چکبندونو، سربندونو، کانالونو او نورو شیانو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې دارالانشا وایي راتلونکي میاشت په دوی خپلې ناستې په آنلاین ډول پیل کړي. د دغې جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د یادو ناستو هدف د پخوانۍ ولسی جرګې له استازو سره د دوی د موکلینو د ستونزو شریکول او له دې لارې د طالبانو حکومت ته رسول دي، خو طالبان په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنېدو او د تیر جمهوري حکومت له پاشل کېدو د څه باندې لسو میاشتو له تېرېدو وروسته د تیر جمهوري نظام ولسي جرګه په آنلاین ډول خپل مجلسونه پیلوي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل که څه هم جمهوریت ختم سوی او طالبان د دوی صلاحیتونه او فعالیتونه نه مني، خو په خبره یې دا ناستې به د پخوانۍ ولسي جرګې له غړو سره د دوی د واکلینو د ستونزو د شریکولو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې دې آنلاین ناستو کې به په هیواد کې دننه او بهر د ولسي جرګې د 12مې تقنینی دورې استازي برخه اخلي.
دوی آنلاین غونډې ولري او هدف هم دا چې دوی په خپل اوسنی د افغانستان حالاتو په اړه باندې په بحثونه کې خپل ولایت او ماکرینو مشکلات به بیانوي. دې کې به ښایي چې د یو چتر تر لاندې فیصلې کېږي، پیشنهادونه کېږي، انتقادونه کېږي، اعتراضونه کېږي. اوسنی حکومت او اوسنی نظام لپاره به هم یو مرجع وي چې هغوی به ترینه خبرېږي چې داسې مشکلات داسې ستونزې شته.
ښاغلی ځاځی وایي د دې جرګې په ناسته کې به دغه شان دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو ته داسې طرحې برابروي او ورته به یې وړاندې کوي چې له مخې یې وکړای سي په هیواد کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او تحصیلي برخو کې ستونزې حل سي. نوموړي وویل چې دا ناستې په راتلونکي میاشت کې عملاً پیلېږي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو پر بیا ځلې واکمنېدو سره لکه نور افغانان د پخوانۍ ملي شورا اکثره غړي هم له افغانستانه ووتل. د مخکېني جمهوري حکومت د ولسي جرګې د دارالانشا د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت نظر وپوښت، خو مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دا په غبرګون نه ارزي. بلخوا د پخوانۍ ولسي جرګې یو غړی عبدالرؤف شپون وایي په دې ناستو کې به ګډون کوي او هدف به یې دا وي چې طالبانو حکومت ته د خلکو غږ ورسوي.
د دې لپاره چې افغانان سره یو لاس شي او د طالبانو او د دغه خلکو چې څوک د ملک نه فرار دي د دغه خلکو سره خبرې وشي او طالبان دې ته وادار شي چې خبرې د ولس ومني.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له وړاندې په ځلونو ویلي چې د دوی حکومت اماراتي دی، رهبر قوانین تصویبوي، ټاکنو ته اړتیا نسته او هڅه کوي چې په هیواد دننه د خلکو ستونزو ته رسیدنه وسي. هغه څه چې تر اوسه یې هم په اړه په کور دننه او بهر پراخې نیوکې موجود دي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول یو مهم شرط مطرح کړی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی. هغه څه چې د طالبانو مخالفین یوازې د دوی تر ډلې پورې محدود بولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د اوکراین ولسمشر به د صنعتي هیوادونو له مشرانو د لا زیاتو درنو وسلو غوښتنه وکړي. ولودمیر زیلینسکي به دا غوښتنه سبا د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 په غونډه کې د وینا پر مهال مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه روسیې د اوکراین پر ښارونو مرګونی بریدونه کړي دي. اسدالله لودین راسره په سټوډیو کې دی، په دې موضوع خبرې کوي. لودین صاحب، د زیلینسکي په خبرو کې به مهم ټکي څه وي؟
ډیره مننه ستانکزای صاحب. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي به د G7 له غونډې وغواړي چې له روسیې سره د جګړې خلاف لا پرمختللې درنې وسلې ورکړي. دا غونډه پرون یکشنبه د جرمني د مونیخ ښار په الماو ماڼۍ کې پیل او سبا د جون په 28مه یو روسي ورځ ده. سبا به زلینسکي د G7 هیوادونو له سرمشري وغواړي چې اوکراینیز واکونه د روسیې په وړاندې جګړه کې نور هم په درنو وسلو سمبال کړي. له دې غونډې سره هممهاله روسیې د اوکراین پر اودسي ښار مرګونه یې برید کړی دی. د اوکراین پوځي قومندانۍ نن سهار وختي ویلي چې پر اودسي برید یوه ورځ وروسته تر هغه کیږي چې روسي پوځیانو کیف کې د هستوګنې پر یوې سیمې توغندي وتوغول. پر اودسي ښار روسیې 22 بم غورځوونکي الوتکې برید کړی او چارواکو پرته لیدې چې د ټپیانو یا وژل شوو کراش میرو خی راپور ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنو ته مرجوب لاوخته. په دې بمبارۍ کې څو هستوګنیزې ودانۍ او دغه راز د کرنې اړوند تاسیسات نړیدلې دي او د نړول شوو ملکیتونو مساحت 500 متر مربع خودل شوی. پرون د اوکراین ولسمشر نور سرګندونې هم کړی دی او ویلي دی چې دا ل خپل ملګرو ډیره تمه لري.
د جګړې د شدت په اړه باندې کوو چې څومره کچه کې ده دغه جګړه؟
او په دې ورستوي کې اوکرایني ځواکونه په وار وار ویلي په ځانګړې توګه د اوکران ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د روسي له اړخه پر دوی بریدونه لیر شوې دي. تیر ورځ د اوکران پلازمینه کیف او مرکزی ښار چرکسی د توغندیو شاهد وو او لکتر لګه دوه کسان پکې وژل شول او یو لس نور ټپیان شول. دا له تیر څو اونۍ راهیسې پر یو ښار تر ټولو درانه بریدونه خودل شوې دي. روسي بریدونه داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونه د اوکران ختیځ لوهانس سیمه کې د ستراتیژیک ښار سیویرو دونیتسک بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. تمه ده چې د جی 7 په سرمشریزه کې د روسیې پر ضد د نویو بندیزونو خبره هم وشي. دا هغه څه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یې هم غوښتنه کوي. ولادیمیر زیلنسکی په بیګنۍ وینا کې ویلي چې که هیوادونه پر اختیا هم د ملګری وي باید عملی ګامونه اوچت کړي او نه باید یوازې د وضعیت څارونکي ووسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوره.
د طالبان حکومت د مالی وزارت ویلي چې د ټولو دولتي کارکونکو د سرطان د میاشتې ماش له لوی اختره مخ کې ورکوي. یاد وزارت په خبر پانه کې ویلي چې دغه پریکړه دوی د دولتي کارکونکو سره د همکاري لمخې کړي. مالی وزارت لټورو دولتي دارو غوښتي چې د خپل معاشونو حوالې د سرطان میاشتې تر 15 مده دی وزارت د خزاین لوی ریاست ته وسپاري. دغه وزارت په داسې حال کې دغه ګام پورته کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د دولتي کارکونکو په معاشونو کې جدي ستونزې رامنځته شوې چې د راپورونو پر بنسټ لا هم دغه ستونزې په خپل حال دي. مخکې یو شمېر دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د خبر پاڼې په خبرولو سره ټولو هغو کسانو ته چې د فوریکس اپلیکیشن له لارې د پیسو آنلاین راکړې ورکړې کوي خبر ورکړی چې له دې وروسته په آنلاین بڼه دغه معاملې ترسره نه کړي. دغه بانک ویلي لا هم په مرکز او ځینو ولایتونو کې له دغې لارې پولي راکړې ورکړې کیږي او دا غیر قانوني چاره ده. د افغانستان بانک ویلي هڅه کوي چې دغه کسان وپیژني او ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. د راپورونو له مخې په فوریکس آنلاین بازار کې په ورځني ډول په میلیونونو ډالر د نړۍ په کچه نغدي راکړه ورکړه کیږي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په دغه هیواد کې پولي خدمات له خنډ سره مخ شوه، د فوریکس سعودي ته ورته نورو آنلاین پروګرامونو بازار گرم شوی دی. او نن په افغانستان بانک افغانی د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ 44 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ 68 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 22 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 23 پوله، زر هندي کالدار 1.35 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 440 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس به د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له ملالی بشیر وورو.
ګڼو لویدیزو رسنیو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزلې ته پام کړی دی. ګارډین ورځپاڼې لیکلي کله چې په افغانستان کې د رشتر پر مقیاس 15.9 درجې زلزله وسوه، طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه. خو د مقالې په وینا لومړی کسان چې دې غمیزې ته یې چټک غبرګون وښود عادي افغانان وو او دوی د پکتیا ګیان ولسوالۍ ته په خپل شخصي لګښت سفر وکړ چې له خلکو سره مرستې وکړي. په دې زلزله کې تر زرو زیات کسان مړه شول او راپورونه وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه 15 کلی ویجاړ شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت مرستو ته اړتیا ده. وروسته لولو چې د سیده شیرینه په نوم یوه 55 کلنه ښځه د اروزګان ولایت ګیان ولسوالۍ ته ورغله چې د شاوخوا 1500 زلزله ځپلو لپاره خواړه پاخه کړي. په مقاله کې د یو رضاکار احسان هڅان یادونه هم سوي چې په ګیان ولسوالۍ کې د نورو خلکو په مرسته اتیا کورنیو ته خواړه او د اړتیا توکي برابر کړي دي. په دې مقاله کې د یو آنلاین اپ اصیل یادونه هم سوي چې خلکو ته د بیلابیلو هیوادونو څخه د افغانانو د راټولې سوي بس پنې مرستې رسوي او په یو شمېر ولسوالیو کې د رضاکارانو شبکه لري. د خړو نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره د مرستو په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د جون په 22مه کله چې په افغانستان کې زلزله وسوه او سلګونو کسان پکښې ووژل شول، د خوړو نړیوالې ادارې سیمې ته روغتیایي او امبولانس ټیمونه ولېږل چې په پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په سیمه کې د دې ادارې 8 امبولانسونه او 2 ګرځنده ټیمونه وګمارل شول چې مړي او ټپیان انتقال کړي. وروسته راغلی چې دغه اداره همداراز د رواني ملاتړ لپاره د ذهني روغتیا په برخه کې متخصصین ګماري چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. په مقاله کې همداراز ویل شوي چې د درملو 10 ټونه محموله له کابله اغېزمنو سوي ولایتونو ته لېږل شوي چې په راتلونکو درو میاشتو کې به تر 16,000 کسانو ته د درملنې لپاره کافي وي. وروسته یادونه شوي چې افغانستان اوس هم له هغو دوو هیوادونو دی چې پکښې پولیو ناروغي لاسته. د معلوماتو له مخې د خوړو نړیوال سازمان د پولیو د برخې کارکوونکي د زلزله ځپلو سره د مرستې په جریان کې وضعیت څاري چې انتقالېدونکي ناروغۍ زیاتې نه سي.
یو شمیر افغان ژورنالیستان او د ملي ټلویزیون لیدونکي دا کوي چې دغه ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړیزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوا یې تر ډیره د دې ډلې په مخکینیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژۍ راڅرخي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا ژورنالیستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول شي، پایلې به د افغانستان لپاره خطرناکې وي. خو د ملي ټلویزیون اوسنی مشر احمدالله وسیق وایي دوی یوازې د خپل پوځ ویډیوګانې خپروي چې دا کار په ډیرو هیوادونو کې معمول ده. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
دلته د حسن ستوري شته جنت بیان پر خیستوی مین د
دا افغانستان ملي تلویزیون چې وسته طالبانو په واکه دی او د دوی د حکومت په خواخه خبرونه کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خبرونه د یو شمیر خبريالانو او دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی دا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړیز فعالیتونه او افراطی تحرکات خبريږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د جمهوریت نظام پر مهال دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړیز فعالیتونه. ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي چې دا یې دا کار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د یو تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه ده چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بشکې بمونه چې دوی به کارول د هغې نمایش یې په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که یو وړه خبره وشي دوی ورته ډېره تبلیغاتي بڼه ورکوي او هغه ځینې ژورنالیستیکي اخلاقي مسایل چې دی هغې ته پکې اشاره نه کېږي. یا مثلا د ملا عمر د تلین په وخت کې چې دوی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل که نه، ګوره جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول دا منفي اغېز لري.
عکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
پخوا به هغوی روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي هم ټول طالبان یې پکې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې یا شهیدانو باندې راڅرخي. نورې خپرونې دي همداسې مثلا کارمندانې ټول دوی خپل کسان راوستي دي که تجربه لري که نه لري هغه یې پکې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نورو افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کېږي، چې دا چاره د ده په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یواز د جنگ جګړو د ځانمارو غو د غوي سر د غیبی مرستو افسانه وای. د افغانستان په چیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلف ترهګری او سختريزي ډلې فعال دي او غواړي نوې کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ډیر سخت تبا کون کيده، او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپل طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمد الله وسیق دا ادعا ردوي چې ګنې ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي چې دا چاره په ډیرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا هېڅ سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت نا وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ته، نو وخت نا وخت که موږ خپل د اسلامي پوځ د لیکو ځینې برنامې نشر کړي وي، په دې معنا نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوت وو.
سیاستوال شکریہ بارکزی وای لا ملی رسنیو باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کاروان خستل شي. هغه وای کله چې دا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده، باید طالبان د جګړې زو تبلیغاتو لمن هم ورټول کړي. دا غلی بارکزی په باور دا ډول نشرات سره لدی چې تنکی ځوانان جګړه او تشدد ته هڅوي، ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګې شیندي چې د کورنۍ غړي د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوي دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه ټلویزیون نشته چې دنه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي، او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته یې هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
آزادی رادیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام /15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه زموږ خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو .com کې اوریدل شي، او په تاسو ورځو کې ملک څنګه چې تعقیب کړی د آزادی رادیو په پښتو فیسبوک یوټیوب ټویټر باندې هم د آزادی رادیو غنې خبرونه په آنلاین باندې په ویډیوي شکل باندې کتلی شو. موږ هڅه کوو چې لا دغه ویډیوي پروګرامونه تاسو ته په ژوندۍ باندې خبر کړو. اوس به ورشو د آزادی رادیو د ځینو اوریدونکو غږونه به تاسو ته خبر کړو چې موږ ته را لېږلې دي.
السلام علیکم، زه محمد المید هلمند مساکلات خدر سره پاړی گکیم. یو خدا غرمړ د مساکلا سړک سرګی چوری ډیر خراب دی، دا غرا جوړ کی او بل نغلې دا امرستی چراول کیر دا ټول دا غټ غټ مشران دا د خوري دا مسکین وسړي تنه رسیدي دا غل ما پیغام یو رسید لور کولو چارو. السلام علیکم،
پیغام ما دا چې په افغانستان کې ډېر څه د ښځو په تعلیم کې مسؤول کېدای دي. موږ پاکستان نه پاکستان موږ ته لاس لري، او پاکستان کې افغانان د تعلیم او بې تربیې پاتې شي، نو د ښځې ونه رسي یو نه تعلیم زده کړي. دوی چې ډېر روانه دي پاکستان د افغانان تعلیم بې تعلیمه یو جاهلان دي. کنه په افغانستان کې ټول خلک بې تربیې دیوانه دي چې د ښځو تعلیم ورسېږي، او تعلیم د ښځو د نه فرض دی، د علم په ښځو نه باندې فرض دی.
سلام غور سړی مې څنګه جوړه ته د هلمند ویره ته څنګه نور سوال سره تاس ما اسې مور وره زمو سره کم کوه کوه ور زمو سره دا کوم کور دلته راځي دا دلته مو هیڅ دغه مسکین سړي ته نه رسیږي. ټول پر خیز پر خزانې روان دي. موږ سره ولاکه هیڅ کوم کېږي نو بس والا د خپل خلک ور مسته کوي. انډیواله موږ د باید بغته وته ولاړې موږ پېژدي نه او نګریانو که پیسې رسمې کړې دي نه مرګې نو موږ بېخي د نیستۍ سره مچ ور باید موږ خبره تر نړیوالو پورې ورسوي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لنډو خبرونه ته د خړو نړیوال پروګرام WFP وای د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکټ او نور مواد برابروي. د سازمان د آسیا پاسفیک څانګې نن په ټویټ کې ویلي له تیره چهارشنبه په دغه زلزله کې تر 1000 ډیر کسان مړه شوي چې پکې 1550 ماشومان هم شامل دي. د ټپیانو شمیر 3000 تنه یاد شوی. د افغانستان کرکټ بورډ هم وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی سیمې ته لیږلی څو تر سروې وروسته په خلکو باندې مرستې ورسیږي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي ځکه د تاریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د جنوبی افریقا پولیس د لکتر لګه شلو کسانو مرموز مړینه څیړي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي. دغه کسان د ایست لندن ښار په یو مشهور بار کې دننه مړه وموندل شول. او د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زینا او رامش حسیني له خپلو سیالانو سره مخ کیږي. نو مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. تر لاندې د میروسته احمد تکاله او 25 دقیقې بحث مهیروي.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې
کړې د ازادي راډیو اونیز بحث.
سلام. د دې ونې 25 دقیقې بحثه خرغلاست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار او میرحمت سپای کوي. د خبرونه قدرمن اوریدونکو همدا شیبه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم په مستقیم ډول او په تصویري باندې خبريږي. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده facebook.com/azadiradio. طالبانو تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ یا سرطان په شپږمه نیټه په کابل کې د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. د دې جرګې یا لوی غونډې د بحث وړ موضوعاتو په اړه طالبانو تر اوسه په واضح ډول څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د ډیری وبخې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د ډیری روانو مسایلو ترڅنګ د انجنونو د منځنۍ خوندزیو او لیسو د بیا پایل په اړه د بس لپاره به د علماو د شورا له ترکیب څخه یو لوی غونډه راوبلل شي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې بل هر ولسوالۍ څخه درې کسان چې دوه به دینی عالمان او یو مخور شخصیت وی ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویل شوی دی چې د غونډې ته به هغه دینی عالمان وبلل شي چې ښه شهرت او نوم ولري، با تقواوي او په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. دا مکتوب د طالبانو لخوا تر اوسه رسما نه دی تایید شوی. د بشري حقوقو مدافع ډلو مخکې ویلي دي چې له دې غونډې په افغانستان کې د مثبت بدلون تمه نه لري. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشرې هی دربار د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو په دې غونډه کې به څوک د اعتراض غږ اوچت کړی شي. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې آیا دا غونډه به د هیواد رواني ستونزې حل کړي، آیا په کور دننه به د طالبانو واکمنۍ ته چې د زور له لارې ترلاسه شوي مشروعیت ورکړی شي، او آیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې باعث به شي. د دې موضوع پر نورو اړخونو هم له میلمنو د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو له شنون کی هاتف مختار سره خبرې کوو. دوارو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی غواړم له آزاد صاحب نه وپوښتم چې ستاسو په نظر آزاد صاحب د دې غونډې له جوړولو نه د طالبانو اهداف یو دوه درې کوم دي؟
سلام نو درنش تاسو واته سابو ټولو لیدونکو او لیدونکو ته په تیرنه لاس میاشت کې دا خبره ډیره زیاته د غوښتنه وه، بلکې دا بنانو چې دغه سی یو ناصر اوسی چې غلې د طالبانو وسنه یو واکمنې ته مشروعیت ورکړي، یوه دې تر څنګ یو داسې سیاسي ساختار رامنځته شي چې په کې ټول افغانان ځان وویني. طالبانو په دې باندې هم کار کوي چې دغه سی یو لوی جرګه راوغواړي، لیکن د دې لوی جرګې موش په تیرو شل کلونو کې څو انانوي لوی جرګې درلودې، او اوس هم همداسې ورته یوه لویه جرګه ده چې هغه د واکمن نظام یا د واکمن کومه قوه چې له دولت دخوا رابلل کېږي. تاسو خپله مقدماتي خبرې کې چې کومه یادونه وکړله، یا د هغه مکتوب چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، دغه مکتوب د عنوان څخه دغه مکتوب د مادو څخه داسې ښکاري چې دا مطلق بیرته د طالبانو د تحریک یو ناسته بللی سو لویه جرګه هغه ډول چې په قوانینو کې تعریف شوی دی، یا د غازی امان الله خان په دې خوا بیا د دولتونو مختلف دولتونو یا مختلف اساسي قانونونو
کې ځینې آزاد سي. دوی هم د لویه جرګې نوم نه دی ورکړی، د دې ته دوی د عالمانو لویه غونډه وایي.
یعنی لویه جرګه په دې معنا چې هغه د افغانستان د عنعنوي تعریف یا دودیز تعریف چې کوم دی، داسې لوی هرې لویې ناسته موږ جرګه ویلی سو په د پښتني ګرامرو له تعریفه. دغه د عالمانو ناسته په ټوله کې بیرته د طالبانو ناسته ده. او په دې کې یوه خبره چې ډېره خورا ډېره مهمه ده چې تاسو خپله خبره کې یادونه هم وکړه، هغه د طالبانو د ویان له قوله چې د انجنونو د مکاتبو د پایل یا د انجنونو د مکاتبو د څرنګوالي په هکله هم په دې کې پرېکړه کېږي. د انجنونو مکاتب داسې یو څه نه دي چې په هغه په تیر نظام کې یا تر اوسه پورې دغسې یوه ستونزه یې درلوده چې هغه دپاره دی د عالمانو یو ډېرو لویو ناستې ته اړتیا وي، او په هغه کې دا پرېکړه وشي چې آیا انجونې مکتب ته ولاړې شي، که چیرې مکتب ته ځي نو د هغو نصاب باید څه ډول وي، او د هغو دپاره کوم شرایط باید وي. ځکه شرایط ټول خورا ډېر واضح شوي وو، خورا ډېر واضح وو شرایط. افغاني انجونې څومره هم چې په تېر شلو کلونو کې او یا تر اوسه پورې چې دا مکتبونه بند سول دی، چې مکتبو ته تللې
د چې طالبان له دې نه څه غواړي، دا چې خلک څه هیلې لري یا څه به وشي هغه خو جلا خبره ده. د دوی هدف مستقیما او دقیقا له دې غونډې له جوړولو څه دی؟
زه فکر کوم هغه فشارونه چې دننه په داخل کې وو، یعنې د افغانستان د ولس لخوا چې ځینې فشارونه په دې معنا چې د یو غوښتنې وې او داسې نیوکې کولی چې طالبان یو ملي حکومت یا دولت نه رامنځته کړي، همدارنګه د نړیوالې ټولنې چې یو همه شمول دولت دی رامنځته شي. فکر کوم د طالبانو د عالمانو په نامه چې کومه جرګه راغواړي، د دې هدف دا دی چې ګواکې د دې غونډې د تصمیم نه وروسته چې د دې دولت ته کوم مشروعیت ورکولو هڅه کېږي، همدارنګه هغه سیاسي ساختار تعریف چې په دې کې رامنځته کېږي، د دې لوی هدف همدغه دی چې ګواکې د دې غونډې نه وروسته داسې وشي چې موږ هغه د زور د لارې چې راغلي وو، دغه یو داخلي د جرګې د لارې یا د ناستې د لارې مهم مشروعیت ترلاسه کړي، هم په داخل کې او هم باید نړیوال دا ومني. خو زه فکر نه کوم چې دوی د وټوانی چې دا هدف دې ترلاسه کړي، په دغه تعریف چې دوی دا ناسته تعریف کړي، نو دوی ټول هدف همدغه دی.
په دې باندې خبرې کوو چې ولې نتوانیږي. مختار صاحب، تاسو ته هم خرغلاست وایم، ستاسو په نظر طالبان څه غواړي د دې غونډې له جوړولو نه؟
سلام تاسو ته او تاسو درون میلمه نجیب الله آزاد ته او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام وړاندې کوم. فکر کوم د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت د پلټه کې دی چې ځانته یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو دغه لاره او دغه شورا چې دوی جوړوي فکر نه کوم دا د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وشي کولی. افغانان یو داسې ستره لویه جرګه ته ضرورت لري کوم چې د یو ملي او افغاني میکانیزم تر سوري لاندې مسته راشي. که موږ په تاریخي لحاظ لویه جرګه ته دقیق او عمیق سیرنیز بیسته ګورو، نو احمد شاه بابا هم د لویه جرګه د لپاره وغوښتل چې خپل مشروعیت هغه وخت کې ثابت کړي او د سو ورځو په ترڅ کې خپل ځان د افغانستان ملت لپاره انتخاب کړ. میرویس نیکه هم لویه جرګه د ده لپاره وغوښتل چې د ایران د دسایسو نه افغانستان وژغوري او ګرګین له منځه یوسي.
یعنی فکر کوئ چې همدغه یو اړخ دی یوازې د کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول؟
ډېر اړخونه دي. طالبان خو انتخاباتو ته حاضر نه دي او نه انتخاباتو لپاره کوم باور لري او نه د انتخاباتو د میکانیزم تر سوري لاندې کار کوي. انتخابات بل لاره دی، خو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان اقتصادي او سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ دی، غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت ته یو ستره لویه جرګه دې منتج شي چې هغه لویه جرګه کې ټول قومونه د افغانستان سیاسیون، د افغانستان سیاسي پارټي ټول پکې حضور ولري. او که داسې یو جرګه منځته راځي چې هغه د علماو جرګه وي، هغه به مشروعیت طالبانو ته ورکول کیږي، خو دغه مشروعیت په نړیوال کچه او یا د افغانستان د ملت له طرفه به د پوښتنې لاندې راځي، ځکه ملت غواړي چې په ستره لویه سیاسي او تاریخي جرګه دې منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوانه ووزي. تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام چې هیڅ یو الټرنیټیو هم نه لري او بدیل هم وجود نه لري، پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې افغانستان له انزوانه ووزي. یعنی افغانستان
مختار صاحب، که طالبان په انتخاباتو باور نه لري نو بیا هم الټرناتیو هم نه لري، یعنی بل بدیل هم نه لري، نو بیا د دې جرګې په جوړولو کې څه ستونزه ده؟ خو په انتخابات خو هسې هم که په انتخاباتو یې باور درلودی، خو جرګه ولسی جرګه به جوړه کړې وه یا پارلمان ملي شورا به جوړه کړې وه، هغه به راغوښتې وه. کله چې په پارلمان او انتخاباتو پارلماني سیستمونو د انتخاباتو په کانسپټ یا مفهوم باندې باور نه لري، نو خو بیا یې همدا لاره ده.
دوه خبرې دلته ډېر اهم او مهم دي چې باید وویل سي. د افغانستان ملي منافع په څه کې دی؟ د افغانستان اوسنۍ شرایط حکم دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووزي. که هم افغانستان اسلامي امارت ځان نه انعطاف ښیي او غواړي چې افغانستان د دغې ناورین وباسي، غوره لارې یو ستره لویه جرګه دی چې هغه لویه جرګه کولی شي هم داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هم په نړیوال کچه د اسلامي امارت لپاره یو ښه لابي وي. له بله اړخه هر نوه جګړه پس له دنه په افغانستان کې منتفي، مردود او د منلو وړ نه دي. افغان ملت هغه خلک چې تر پرونه یې دلته په نظام کې کار کول، د افغانستان د ملت له آدرس نه نه خبرې کولی شي او نه د دغې ستر او با عزت او با پت مجاهد ملت استازیتوب کولی شي. بهتره او غوره لارې دا دی چې اسلامي امارت په دې حساسو شرایطو کې دی هغه د انعطاف لاره غوره کړي، چې هغه انعطاف لاره یوازنۍ لاره دا ده چې موږ په یو ستره اسلامي او لویه جرګه د منتج شو چې د په نتیجه کې اسلامی امارت به هم خپل داخلي مشروعیت واخلي او هم په نړیوال کچه خپل مشروعیت رو حاصل
کړي. ډېره زیاته مننه له تاسو نه. آزاد صاحب، د زور له لارې ترلاسه شوې واکمنۍ چې د طالبانو حکومت یو مثال دی، څه ډول کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ کورنۍ مشروعیت او بهرنۍ په نړیواله کچه مشروعیت؟
لبد امر د افغانستان په تیر 50 کلن تاریخ کې وضعیت داسې و چې ډیری حکومتونو یا دولتونو د زور د لارې واک ترلاسه کړی و، خو بیا هڅه کوله چې هغه د کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو لومړی ځل هم او دوم ځل هم وسم د زور د لارې او د خپل په دی باندې ډېر په ویاړ وی چې د زور د لارې د ترلاسه کړی و. هغه بحث ته نه ځو چې څه ډول د زور د لارې د واکمنۍ ترلاسه کړه، لکن مشخصا ستاسو د پوښتنې جواب ته چې د څه ډول کولای شي چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، دا چې زمينه څومره مسایده ده دا بیل بحث دی. سیده د ټاکنو لپاره به زمينه نه یې مسایده، اما د غیر مستقیم ټاکنو لپاره چې د افغانستان سرنوشت تل ټاکلی دی، هغه لوی جرګه دومره صلاحیتون لري چې حتی د افغانستان اساسي قانون د تعدیل صلاحیت یوازې لوی جرګه لري. یعنی هیڅ بل قوه د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل اجازه صلاحیت نه لري پرته لوی جرګې. نو هغه څه لوی جرګه چې په اساسي قانون کې او په ټول اساسي قوانینو کې تعریف شوی دی، هغه یوازینۍ لار ده چې دننه په افغانستان کې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي، او دغه مشروعیت دپاره د لوی جرګې چې کوم ساختار دی، کوم تشکیل دی، د هغه له مخې چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، اوس دغه د عالمانو جرګه چې ده یا ناسه چې ده، خو طالبانو خپل تعریف هم همدغه دی، هم تلي ویلي دي چې د دې د مشر نه نیولې تر کشره پورې ټول هغه کسان چې هغه دیني عالمان وي او ټول هغه کسان چې هغه د طالبانو د جهاد پلویان وي، خو دا بیرته په ټوله کې یو ګوند سو، یوه ډله سو، یا یو ګروپ سو، یا یو تحریک سو، یا یو فکر سو، چې په دې کې نور اقشار مثلا میرمنې اصلاً هلته هیڅ سهم نه لري، او نور اقشار که هغه د مدني ټولنو استازیتوب کوي، که هغه د سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي، که هغه مثلا د واقعي د قومي مشرانو مخاورو استایسو پوی هغه اصلا وجود لري. نو د وسنی وضعیت د پاره حد اقل دی وداسې نسبی مشروعیت ترلاسه کول چې هغه په کور دننه کې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، حتی په خپل میانځ کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، چې د څخه څوک سرګی نشي پټولای، او بیا د نړیوالو سره د تعامل رامنځته کول د پاره یو واقعي افغاني لوی جرګه، هغه ډول چې ما یادونه وکړه چې قوانینو کې تعریف شوی، هغه یوازینۍ لار ده. نه دا چې خپله د طالبانو خپله مشران او کشران سره راغونډ شي او بیرته خپل تصامیم بیرته یو ډول په اعلامیه کې بیا خپور کړي، لکه لوړاندې چې دا کار کوي.
آزاد صاحب، لویا جرګه عموما د بیړنیو حالاتو لپاره د فوري او سمدستي او بیړني حل لپاره غوښتل کیږي، مګر حکومتونه خو لسیزه پلانونه جوړوي، د ثبات لپاره پلانونه لري، د راتلونکو لپاره پلانونه لري. د یو دایمي مشروعیت د ترلاسه کولو لار څه ده؟ یعنی له بیړنیو حالاتو ورهاخوا د افغانستان د راتلونکو لپاره د یو مشروعیت د ترلاسه کولو لار څه ده؟
تاسو خپل خبره کې یا خپل پښتنه کې وایي دا نه دا وکړي چې حکومتونه د اوږدمهاله د لپاره پلان ولري. نو هغه هغه مهال امکان لري چې حکومت وي، او حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه یو نسبي مشروعیت ولري. یعنی د طالبان اوسنی واکمنۍ ته د خپل حکومت نشي ویلی، که چیرې حکومت ورته ویلی سوی نو دغسې یوې ناسته چې دی راغواړي د عالمان ناسته دې ته اړتیا نه پېښېدله. د بیړنۍ موضوع یا دغسې یو عاجل یا اضطراري موضوع بحث چې راځي، چې هغه لپاره لویه جرګه راغوښتل کېږي، همدغه تر ټولو بیړنۍ موضوع ده چې طالبان دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري، او طالبان په نړۍ کې مشروعیت نه لري. یو داسې هیواد نشته په ټول نړۍ کې، په واحد هیواد نشته چې دوی د په رسمیت وپېژني. تر دې خو اضطراري حالت بل کېدلی نشي. کله چې دغه چې اضطراري حالت ته موږ ونه وځو، د اوږدمهاله پلانو دپاره موږ اصلا فکر نشو کولی. لومړی به دغه چې اضطراري حالت راوځو، بیا چې د اوږدمهاله پلانو بحث راشي، ته یو داسې ساختار رامنځته کول چې په هغه کې افغانان ځان وویني. تر هغو پورې چې افغانان ځان ونه ویني، د افغانان څو هدف هېڅکله دا نه دی چې احمد او محمود یو لس نفره چې پخوا په حکومت کې وي، یو لس توپک سالاران چې هلته وو، هغه دې ځان وویني. افغانستان کې په میلیونه انسانان اوسي، او هغه ټول یو ډول د اوس چې د کوم وضعیت سره مخ دي، مطلقا د دغسې یو دیکتاتوري استبدادي وضعیت سره دی مخ دي، چې دی په حکومت کې یا دولت په تصامیمو کې ځان نه ویني، تر څو چې هغسې یو وضعیت رامنځته نه شي چې افغانان، عام افغانان ځان په مسایلو کې، په پریکړو کې دخیل ونه ویني. موږ د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره اصلا فکر نشو کولی. د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره تر ټولو مهمه همدغه ده چې په افغانستان کې د راتلونکو هر هغه سي وضعیت چې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي او هم نظامی ګواښونه زیږولی شي، دغه مخنیوي وشي. دغه مخنیوي د پاره ټولو لازم ګام دی چې د واکمن ډلې یا د دولت یا حکومت او د ولست منځ واټن راکم شي، او دا واټن هغه مهال راکمېدل شي چې حد اقل دغه یو ګام واخیستل شي چې په دې کې افغانان ځان ویني. او دې غنه ورسته بیا لازمه خبره ده، دغه حکومت کړه طالبانو وي، کړه هر حکومت وي، چې هغه د پیو دیکتاتوري یا شاهي نظام بدل شي، چې لسیزو د پاره دغه پاتشیا په امکان لري. بیا د دویم ګام کې دا شی زمينه مساعده شي چې هغه تاکونو ته لار هواره کړي، طالبان د دې ادعا لري چې تر اویا فیصد ډېر افغانان د دې پلویان دي. نو چې دې پلویان دي بیا په ټاکنو کې څه ستونزه ده؟ بیا خدای ټاکنې ګټلی شي په دوه او درېیم قدم کې چې دغه زمینه مسایله شي. نو د اوږدمهاله دپاره د اوږدمهاله پلانو دپاره یا د حکومت د ثبات دپاره د افغانستان د جوړونې دپاره د اضطراري حالت نه وتل لازم دي. او هغه اضطراري حالت اوس دی، تر اوس تر دغه اضطراري حالت بل راتلی نه شي چې په افغانستان کې نوي فیصده یعنی د ډبلیو فور د راپور مخه نوي فیصده خلک د فقر تر کچې لاندې په داسې یو کچه کې ژوند کوي چې د دوو وختو ډوډۍ نه لري. تر دې بل اضطراري حالت نشي راتلی، تر دې بل اضطراري حالت نشي راتللی چې طالبان په خپل نظام نشي تعریفولی، چې د دې سیاسي ساختار تعریف د دې سره په خپل نسل چې د دې تعریف کی. او د نړیوال سره تعامل بحث خو خورا ډیر مهم دی چې تر دې اضطراري حالت نشي راتللی. دې اضطراري حالت د وتونه وروسته بیا موږ کولای شو چې د اوږدمهاله مسایلو دپاره هغه ځینې ټکي چې ما یادونه وکړه یو غوته لار هواره شي او بیا افغانستان د ثبات په لاره باندې ګامزن شي.
مننه هدف صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت بدیل نه لري او دا مو هم ویل چې طالبان انعطاف نه کوي. نو که انعطاف نه کوي څه ډول به د افغانستان راتلونکي ډاډمن شي او څه ډول موږ ډاډ ترلاسه کولای شو چې په دې حکومت کې به نور پرته له طالبان هم برخه ولري که دوی انعطاف نه کوي؟
دوه خبرې دلته ډیر مهم دي. یو دا دی چې اسلامي امارت یعنی اوسنی نظام باید انعطاف وشي او دغه انعطاف لپاره طالبان کار کوي. دغه چې اوس یو جرګې ته حاضر شوی، موږ په دې مطمئن یو چې طالبان به ستره لویه جرګې ته هم منتج شي او د دې لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار راکړي. او دغه فشار د افغانانو حق دی چې د اسلامي نظام نه پوښتنه وکړي چې تاسو باید پر داسې یو لویه جرګه منتج شي چې افغانستان له انزوا نه وباسي. له بل اړخه زموږ ورور ویلی چې طالبان مشروعیت نه لري. طالبان نیمه مشروعیت لري، نیم بنده مشروعیت لري. په افغانستان کې د قدرت پر ګدۍ دوی ناست دي. په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پای ټکی کېښود. افغانستان په انرشیزم باندې بدل نه دی. تاسو له هرات نه تر قندهار او د تورخم نه تر حیرتانه پرې سفر کولی شي. دلته یو نظام وجود لري چې هیڅوک غلا، شوکه، چور او چپاول باور نه لري. بنان دلته یو نیمه مشروعیت وجود لري. لبل اړخه داخلي مشروعیت او اقتصادي ناورین ټول په افغانستان یا په اسلامي امارت تپل فکر نه کوم چې سیړنیز بیز ولري. ایالات متحده امریکا هم د افغانستان پیسې کنګل کړې او د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښود او د افغانستان نه ووتل. هغه ژمنې چې د افغانستان سره کړي په هغه توافق ونه کړ او عمل یې ونه کړ. له بل اړخه که چیرې د زور نظام وي، خو په 2001 کې د B52 په زور هم دلته یو حکومت وتپل شو. آیا دغه حکومت د افغانستان د ملت نه چا پوښتنه کړې وه چې تاسو په کوم لار او د چا له آدرس نه راغلي؟ یو لکو 50,000 اجانب افغانستان ته راغی او د افغانانو کورونه وران کړل، حتی د بمونو مور په افغانستان استعمال کړل.
هغه د پیر خبره ده. اوس که راتلونکي ته وګورو، په دې خاطر چې د خبرونې وخت کم دی، البته دا د بحث وړ مسایل دي بې له شکه، خو خبره دا ده چې وخت د خبرونې ته یوازې څو دقیقې پاتې دي. دلته د اوریدونکو ځینو نظریات هم لرو، خو که تاسو خپلې خبرې لږ را لنډې کړئ مختار صاحب چې خبرونې ته ورسیږو.
زما عرض دا دی چې کله موږ پر یو ملي میکانیزم باندې خبرې کوو، لویه جرګه په خپل یو ملي میکانیزم دی. طالبان یعنی د افغانستان اسلامي امارت او ټول سیاسي احزاب باید د افغانستان د اسلامي نظام سره کار وکړي. هر نوع جګړه او هر نوع جګړې دپاره لابي کول د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. افغانستان ملت پس له دننه جګړه غواړي او نه هغه جنگ غوښتونکو ته د دې اجازه ورکوي چې افغانستان یو بل بحران پاتې شي.
مننه. دا شیبه چې زمونږ بحث روان دی پر د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه په ژوندۍ بڼه، زه ځینې اوریدونکو او د فیسبوک کارونکو یو لړ تبصری هم کړی دی. زه ګورم چې څومره راخستای شو، البته د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. فیض الله منظور له سلام نو وروسته لیکلی، نه پویږو چې څرنګه لویه جرګه جوړیږي. د یوې ولسوالۍ نه درې کسان راغوښتل کیږي، هغه هم دوه مولوي صاحبان او بل کس جهاد پاله شخص وي، یعنی طالب. طالب وی، نه دی ځوانان وی، نه دی پیغلی وی، نه دی استادان وی، نه دی اقتصاد دانان وی، نه پکې مدني فعالان وی، نه پکې سیاسیون وی. نو طبعا چې دا تحمیلي جرګه ده، او فکر نه کوم چې د طالبانو سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي، او سر له وخته ځینې سازمانونو په شکل د اشکالو تحریم کړی، لکه د بشر د حقونو سازمان. همداراز یو بل اوریدونکي لیکلي، البته ځینو اوریدونکو بې ارتباطه تبصرې هم کړي، په پخوانیو انتخاباتو لګېدلې دي چې دلته د بحث موضوع هغه نه ده. حکمت الله وردګ لیکلي، طالبان ټاکنې ځکه نه کوي چې دوی پوهیږي چې نه انتخابیږي. په هر صورت د خبرونې وخت لنډ دی، په همدې کفایت کوو چې د اوریدونکو نظر هم په دې خبرونه کې وي. آزاد صاحب، فکر کوئ چې طالبان که نه انعطاف کوي او نه د مخکینۍ پوښتنه چې مال هاتف مختار سره یاد کړه، وبخې انعطاف هم نه کوي او نورو ډلو ته ځای هم نه ورکوي، د دې به آخره څه ډول راوځي؟
طالبانو نه انعطاف کول تر ټولو ډېر زیان دی ته خپله پېښوي، او هغه چې څه به کېږي که دی چېرې انعطاف ونه کوي، همدغه به کېږي چې روان دي. موږ په تېرو لسو میاشتو کې ولیدله دی چې انعطاف ونه شو، وایي حتی د نجونو د مکاتبو تر موضوع پورې، چې خورا ډېره اصلا په هېڅ عنوان د داسې یو موضوع نه وه چې هغه د دوی په حکومتوالۍ باندې حداقل 0.01% منفي تاثیر هم ولري. د دوی نه انعطاف کول دوی خپله د ستونزو سره مخ کوي، او دوی د دوی ستونزې مخ کول افغانستان د ستونزو سره مخ کول دي. مخکې یادونه وسوله چې د اقتصادي بحران یا د اقتصادي ناورین مسؤلیت طالبان ته ډېره نه لري. طالبان یې په 0% لري، ځکه هر څوک چې واکمن دي، په تېر نظام کې چار څوک واکمن وو، د ټولو مسایلو مسؤلیت هغو درلودی. نن چې دی واکمن دي په افغانستان کې، په تېرو شلو کلونو کې 90% کوم اقتصادي هغه څرخ چې و ده په افغانستان کې، هغه بهرنۍ مرستې وي یا بهرنۍ پانګونې وي، هلته دېغو درېدل په خپله مسؤلیت طالبانو ته ور طالبان په رسمیت نه پېژندل کېږي. انعطاف نه شو دي، بېرته راځم ستاسو موضوع ته.
مختار صاحب دا یادونه هم کوي چې وایي طالبان بدیل نه لري.
ګوره، که چیرې دی بدیل ونه لري، نو دا خو بیا لاره نه ده چې دی په خپل دریز ودرېږي. په اوسني وضعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې بدیل نشته، چې یو څوک دراسي او دا ځایناستی شي ځای پر ځای، هغه بدیل وس نه لیدل کېږي. لیکن انعطاف نشول او د بدیل نشتوالی د دوه ډېر متفاوت موضوعات دي. دا چې بدیل نشته دا بیل بحث دی، لیکن د دې معنی دا هم نه ده چې طالبان د انعطاف نه شي. د طالبانو د انعطاف نه شول طالبان په خپله له ستونزو سره مخ کوي. طالبان همدا اوس په خپل میانځ کې هم د ستونزو سره مخ دي. موږ تاسو د شیر محمد عباس تانگزي څرګندونې ولیدلې، دغه یو طرف وایي، یعنې په دې کې دننه دا وایي چې انعطاف ولې نه شول کېږي. انعطاف نه شول کېږي چې موږ دغسې وضعیت سره مخ یو، دا د دوی خبرې دي. نو د انعطاف نه شول یا دغسې یو دریز نه خپلول چې د طالبان د انزوا څخه وباسي یا د افغانستان د انزوا څخه وباسي په ملي کچه او په نړیواله کچه، هغه تر ټولو ډېر زیان اول لومړی دی ته، بیا افغانانو ته رسېږي. نو په ټوله کې لازمه دا ده که نن بدیل نشته، د بدیل ته خو لارې چارې پیدا کېږي، که نن نوي لس کاله وروسته به بدیل پیدا شي، لیکن د هغه لارو چارو دپاره طالبان ته لازمه ده کوم مسؤلیت چې دی لري په یوه کې دی خورا ډېر انعطاف نن وشي، او هغه د داخلي مشروعیت دپاره خورا ډېره مهمه ده چې په هغه کې هر افغان ځان وویني، نه یوازې هغسې ناستې لکه دی چې اوس تعریف کوي. او د دې ناستې به موږ تاسو ډېر ژر شاهدان سو چې حتی په خپله طالبانو له دننه څخه هم بیا د دې ناستې وروسته په دې ناستې باندې یا د دې ناستې په پرېکړو باندې نیوکې پیل شي.
مننه مختار صاحب. آزاد صاحب وایي چې د دې روان حالات تر ټولو زیات زیان په خپله طالبانو ته رسیږي. طالبانو ته دا زیان څومره، یعنی دا محتمل زیان څومره متوجه دی، او څه فکر کوئ چې دا به اوسنی روان وضعیت به په همدغه حالت کې چې طالبان ولاړ دي او ستاسو په خپله وینا انعطاف نه کوي، دا څومره دوام کولی شي؟
زه د دې سره په دې خبره کې موافق یم چې ټول زیان طالبانو ته او د افغانستان ملت ته رسیږي. د هیڅ شک نشته چې دا اوسنی ناورین تر ټولو زیات د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته نقصان رسیږي. خو لاره د حل څه شی دی؟ لاره د حل دا دی چې د افغانستان سیاسیون او هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پیږي، د افغانستان لپاره د جګړې لپاره لابي نه کوي. داس یو الټرنټیو موږ په افغانستان کې نه ګورو چې هغه الټرنټیو په ملي یووالی باندې او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې اعتقاد.
اما مخالفین اما د طالبانو مخالفین وایي چې طالبانو مکتبل لاره نه ده پریخي.
د طالبانو مخالفین یعنی سو هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي، هغه چې په جرایم بشری کې لاس لري، هغه چې په افغانستان نه میلیونونه ډالر وتښتول او دوی په عیش او نشر په دوبۍ او ترکیه او نور نړۍ کې ژوند کوي، هغه دوی د افغانستان سیاسي احزاب کېدلی شي، آیا هغه بشري جنایتونو کې لاس نه لري، د افغانستان پر ورانولو کې لاس نه لري، د ایران او د کولاب له آدرس نه خبرې، د افغانستان د ملي منافعو له آدرس دی، هغه دوی قطعا د افغانستان د دغه ستر او با عزت او با شرف ملت استازیتوب نه کوي. غوره لارې دا دی چې اسلامي امارت یو ځل بیا په دوی غش کوچي، انعطاف ته لاس ورکی
مننه.
او داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه ستره لویه جرګه دی چې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوان وباسي، او داسې توازن او بې طرفه سیاست د جوړ کړي چې افغانستان دی نه د شرق او نه د غرب په مخالفت.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. لخپلو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې حطف مختار او د باور غورځنګ لمشر نجیب آزاد نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا د خدای پامان.